یک معلم شوند و خدمتکار جامعه شوند. شکر.
سلامونه اته بجوی شوې ز امید ته زهیر ملمو روانه خبری خبرونه کې هر کله کوم لمړی لند خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د خړو پروګرام دبليو اف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخره بالد سباندی 15 میلیون افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوراکي توکو په دغه مرستو کې د 150,000 په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري او 6 میلیونه بیا قحطۍ سره مخ دي. تفصیل به وروسته په یو مفصل راپور کې واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتانبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. روزا اوتانبایوا دا خبره پنون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کړي. یوناما په خپل ټویټر لیکلي په دې کتنه کې د اعتماد د رامنځته کولو لپاره په بېلابېلو مسایلو لکه د بانکدارۍ او د نجونو موضوعات وڅېړل شول. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اویز نړیوال جام پیلېږي. په یوه لوبه کې به نن سریلانکا له نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه د متحده عربي امارات او هالنډ ترمنځ ده. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او ایرلند سره یوځای شوي دي. ټاکل شوی ده چې له دې دوو ګروپونو به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. افغان لوبډله به هم خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ انګلستان سره وکړي، خو وړاندې له هغې به د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمرینی لوبه کوي. د ایران پاوین زندان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه تنه ټپیان شوي دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګې راډیو فردا پرون دا معلومات ترلاسه کړل چې دا وین زندان په مت څانګه کې خلکو بغاوت کړی. دا څانګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې له دې محبت څخه لوګي او د اور لمبې پورته کیږي او همداراز د ډزو غږونه اورېدل کیږي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د زندانیانو د کورنۍ غړي د زندان لور ته تلل خولارې بندوي. د ایران دولتي رسنیو د ایران د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دوی په وینا جنایتکارانو په زندان کې ناکراری جوړه کړې و خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغله ده. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې د روسیې د بلګروت په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پروند او رضاکارانو ډزې وکړې چې 11 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د وزارت یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي چې دا دوه رضاکاران چې ډزې یې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوي دي. سهار مو بخیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو بیا ځلي ژمنه. ذبیح الله مجاهد وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کارونه تر لاس لاندې دي. پرون د سولې او عدالت په نوم سیاسي خوځښت فعالیت پیل کړ، خو دا خوځښتونه د ستونزو حل ته څومره زمینه برابرولی شي؟
دغه وړتیا په افغانانو کې پیدا شي چې اختلافات او معزلې د جنګ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کیږي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د خلکو ژوند تر کومې کچې دی؟
دا گرمی خو بیخی دو مره خونه خورو سال خواهی تیار رو خورو بیه بل مشان خورو مشان خورو کل کل نویشه دقا سبیدر.
او د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن له سختو څرګندونو وروسته پاکستانی حکومت اسلام آباد کې د واشنگتن سفیر احضار کړی دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې بعد درسي ساعت د ازادي رادیو ځنګړای خونیس پروګرام واوري. په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې طالبانو یو ځل بیا ویلي چې یو لړ اقدامات تر لاس لاندې دي. د طالبانو وایانته خبره په ترکی کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وروسته تر دې وکړه چې واشنگتن د نجونو د خوانځیو د بندېدو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تور متحده ایالاتو ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو په سفر بندیز لګولی دی.
د طالبانو د حکومت ویاند د ترکیې په دیار بکر ښار کې د اتحاد علما والمدارس د نهضت په نوم د دینی عالمانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دوی حکومت د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته پرانیزي. ذبیح الله مجاهد دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د نجونو د حقونو پر سر واشنگتن د طالبانو پر یو شمېر چارواکو د امریکا متحده ایالتونو ته د سفر بندیز ولګاوه. طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د دوی چارواکو ته د ویزو ورکولو د محدودولو په اړه د متحد ایالاتونو پریکړه غندلی او ویلي دي چې امریکا دغه اقدام له افغانانو سره د خواخوږۍ لپاره نه بلکې د خپلو ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د ترکیې تر غونډې یوه ورځ مخکې د دوی د ویان له دفتره خپره شوې وه د امریکا د متحد ایالاتونو د بندیزونو غندنه شوې وه او په دې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان یو خپلواک او خپلو دیني او کلتوري ارزښتونو ته ژمن هیواد دی او د خپل نظام د مدیریت لپاره خپل سیاسي کلتوري ټولنیز اقتصادي او تعلیمي اصول لري او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د نظام په کومه برخه کې مداخله وکړي. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې په ورځ د طالبانو هغو اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته چې په افغانستان کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ښځې او نجونې ځپلي دي د امریکا د ویزو په ورکولو بندیز ولګاوه. ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې پرونی غونډې ته وویل چې د نصاب سمون د ترانسپورتي وسایلو چمتووالي او د ښوونځیو د بېلېدو پر سیستم کار روان دی، خو ده داونه ویل چې دا کار به کله بشپړې شي. په افغانستان کې د لیسې د دورې زده کړې په ښوونځیو کې پخوا هم بیلې وې، د هلکانو او نجونو مکتبونه جلا وو او په اکثرو پوهنتونونو کې زده کړې یو ځای وې. د طالبانو ویاند علماو غونډې ته پرون دا خبره هم وکړه چې دا مهال د افغانستان په 140 پوهنتونونو کې په لسګونو سره نجونې په زده کړو بوختې دي. طالبانو چې کله د اګست په 15 پروسه شال کابل ونیو، ژمنه یې وکړه چې د نجونو ښوونځي به پرانیزي. بیا یې د نوروز تر پیل مخکې رسمن اعلان وکړ چې ټول نجونې به ښوونځیو ته ځي، خو د وري په دوهمه چې ښوونځي پرانیستل شول، د طالبانو وسلوالو تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لسګونه پخوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د شنبې په ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت په مشرتابه کې د جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او ځینې نور سیاستوال ځای لري. حنیف اتمر د غونډې ته وویل چې په هیواد کې د سولې د راتلو په هدف سره راټول شوي او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت له رایې ولري. خو داسې حرکتونه کولی شي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اغیزمن تمام شي. په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل د ازادي راډیو خبریال سره مرکه کې همدې پوښتنې ته خپل مرکه په ځواب ویلو سره پیلوي.
ما په ان باندې د افغانستان د فعلي معضلې او د حل لپاره همدا رقم ملي حرکتونو ته ضرورت دی چې افغانان په یو تشکل کې بیا په یو حرکت کې سر راغونډ شي، تر څو پورې دغه وړتیا په افغانانو کې پیدا شي چې نور د افغانستان اختلافات او معزلې د جنگ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کېږي، او عدالت په دې معنا چې په افغانستان کې نور دیکتاتوره او خودکامه او د خلکو یا د ولس تر رایې نه بغیر حکومتونه نشي کولای چې دوام وکړي او یا کامیاب شي یا ملي بینالمللي مشروعیت پیدا کړي، نو بهتره به همدا وي چې همداسې حرکتونه لارې د فشار راوړی شي تر څو پورې یو رای حل دی د افغانستان د راتلونکي د سولې او د ثبات لپاره پیدا شي.
اهلي کډوخیل، مخکې هم په یو شمېر هیوادونو کې حرکتونه رامنځته شوي دي، مثلا په ترکیه کې په ویانا کې غونډه وشوه، په ځینو نورو هیوادونو کې هم یو شمېر افغان سیاستوال هلې ځلې کوي. دا ډول غونډې ستاسو په باور د افغانستان د سیاستوالو په منځ کې د بیلوالي او پشل کېدو نقشه نه ده؟
هر افغان حق ته اظهار نظر لري، هر افغان مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې. هر څوک چې په هر چا باندې زیاتر اعتماد لري یا لاسرسی لري، بلاخره احساس د مسؤلیت کړي او داسې حرکتونه ایجاد کړي دي.
که دغه رقم بیلابیل حرکتونه رامنځته کیشي، حل لاره به څه وي؟ داسې چې افغانان له دغه اوسني وضعیت راووسي، داسې یو نظام په کابل کې ولري چې هغه نړۍ ته د منلو وي.
د فعلي وضعیت د حل لاره همدغه ده. دو پیام لرم. اول پیام هغه څوک دی چې دغه حرکتونه ایجاد کړي او په مختلفو ممالکو کې غږ پورته کوي، ناراضه دي او وړاندیزونه لري چې باید واقعا همدغه بینالمللي پلاتفارمونه د همدغه حرکتونو له لارې باید د خبرو اترو له لارې نه دوی په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي تر څو پورې واقعاً دغه غوښتنه په یو قوت بدله شي او د خبرو اترو د ناستې په دارولو باندې باید فشار واچي. هغه کومه وعده چې طالبانو او همدارنګه بین ملل ټولنې خصوصاً امریکا کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات به وي، د همدغه خاطر باندې باید کار وشي چې بالاخره یو رای حل پیدا شي. د طالبان لپاره هم دغه پیام ده چې طالبان به دا درکړي چې او دغه درې څلوېښت کاله د ترخې او منفي تجاربه د افغانستان په دې تاریخ کې به زده کړي وي، چې د جنګ له لارې، د زور لارې، د وژنې له لارې، د دیکتاتوري له لارې نظامونه نشي کولی چې دوام وکړي. باید په دې باندې پوه شي چې ولس ناراضه دی، خلک ناراضه دي، او د افغانستان د نجات لپاره داسې افغانستان ټوټه ټوټه نه شي، داسې د افغانستان دښمنان د افغانستان د فعلي وضعیت څخه منفي ګټې وانخلي. احساس د مسؤلیت وکړي، زیاتره مسؤلیت دوی ته متوجه ده ځکه چې دوی په حاکمیت کې دي. هغه خپل وعده چې کړی هغه باید پلی کړي، او په دې کې دوی باید له دغه فعلي وضعیت نه دوی خپل ځان را وباسي. د مذاکراتو د خبرو اترو لارې یو رئیس سیاسي حل ته باید افغانانو سره ورسیږي تر څو پورې افغانستان له د اوسني بحران څخه ووځي، هم ولس خپل شي او هم دنیا بین المللي ټولنه هم د افغانستان څخه حمایت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل وچی د سولې او عدالت په نوم د سیاسي خوځښت د سیاسي فعالیت لپاره وروسته د افغانستان په چارو او شرایطو د دې د اغیز په اړه خبرې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تیر دوه میاشتو کې د طلوع او طلوع نیوز نه کارکونکو دندې پریښي دي. د رسنۍ کارکونکو چې خپلې دندې پریښي لامل یې د طالبانو لخوا په رسنیو سخت محدودیت یاد کړی. له بلې خوا د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د طالبانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
خبرنگاران و رسنه‌ها
د طلوع نیوز یو له پخوانیو کارکونکو غفور صبوري، هغه چې د 2015 کال راهیسې د دې رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې د روان کال د اګست میاشتې پورې کار کړی وای، په وروستیو کې د څو نورو همکارانو سره لومړی اړ شو چې دنده پرېږدي، خو وروسته یې هېواد هم پرېښود. د ښاغلي صبوري په خبره پر رسنیو د طالبانو لخوا ورځ تر بلې محدودیتونه دوی اړ کړ چې خپلې دندې پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تیر یوه کال کې د ماسک په سر په خبریالانو فشارونه، ګواښونه، د خبرونو پر سر فشارونه چې دا خبر د خپور شي دا د نه خپرېږي، او په دې وروستیو کې هر هغه ښځینه مرکه کوونکي چې مرکه کوي باید ماسک ولري، او داسې نور فشارونه د دې لامل شول چې زموږ یو شمېر مسلکي همکاران له طلوع نیوز او همداشان له ځینو نورو رسنیو نه په یوې بلې بدیلې لارې فکر وکړي.
تصمیم بګیران کې راهي بدیلې را پیدا کړل.
د طلوع نیوز په خانه مسول خپلواک صفای هم د جمعې په ورځ پر خپل فیسبوک باندې یو عکس په خپرولو سره له افغانستان د وتلو خبر ورکړ. د هغه د همکارانو په خبره نوموړی هم یو له هغو کسانو څخه و چې په تیرو دوو میاشتو کې خپله دنده پرېښودله. موږ هڅه وکړه چې له نوموړي سره په دې برخه کې خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دغې رسنۍ یو بل کارکوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، د خپلې دندې او هېواد پرېښودلو لاملونه داسې بیان کړ.
دری اواخر مو همیشه
په دې وروستیو کې موږ د امارت لخوا نه ډېر مکتوبونه ترلاسه کړل، او هر ورځ په رسنیو کې قیدات وضع کېدل. ځاني او کاري مسؤلیت چندانې جوړ نه و. همدا لامل و چې خپله دنده مې پرېښودله. زما په ګډون ډېر هغه کسان چې له تېرو 14 کلونو راهیسې له خپل مسلک سره مینه درلوده او کار یې کاوه، د وطن پرېښودو ته اړ شول.
د یادې رسنۍ ځینو کارکوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو او همداراز د طالبانو لخوا د سختو قیوداتو له امله یې په تېرو دوو میاشتو کې نه کارکوونکي چې په بېلابېلو برخو کې کار کاوه خپلې دندې پرېښودلې دي. د دې خبري رسنۍ اوسنیو چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له بلې خوا په افغانستان کې د رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه بیا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازی ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پریکړې چې د رسنیو د کارکوونکو او همدارس خبریالانو لخوا نیول کېږي زما په نظر دا د دوی مسلم حق دی، خو هغه څه چې په اوس وخت کې لیدل کېږي د اندېښنې وړ مسله ده، او دا د نورو خبریالانو او رسنیو په روح او روان تاثیر کوي او روان وضعیت ته په کتو سره خپلې دندې پرېږدي.
د طالبانو حکومت په تېر یو کلن مزل کې شاوخوا 80% رسنۍ بندي شوې، او نږدې 80% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې پرېښودلې دي. چې د ارقام تېرونې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی له ازادي رادیو سره شریک کړي وو. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویاندیانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لومړی پړاو نن په استرالیا کې پیلېږي. دا لوبې به د دې اونۍ تر پایه د اتو لوبډلو ترمنځ وي چې څلور لوبډلې به د غوره ټیمونو له ګروپونو سره یو ځای شي. لومړی به نن سریلانکا او نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه بیا د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ ده. تر خوای بیا بل ګروپ کې چې بي ورته وایي ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یو ځای دي. دا هم باید په یاد ولرو چې افغان لوبډله هم سبا بنگلاديش سره په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ کیږي.
نن په پام کې ده چې دوی لوبې وشي. لومړی یو د سریلانکا او نامیبیا ترمنځ ده او بل یو د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ. په لومړي پړاو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی بالر هستی ګل عابد اټکل کوي چې له دې دواړو ګروپونو به سریلانکا او ویسټ انډیز بل پړاو ته لار وکړي.
کمی ټیمونه د کرکټ ته ډېره ښه تجربه لري. سریلانکا خو موږ تاسو وو کتل چې د پاکستان او هند او بنگلاديش په شمول آسیایي جام وګاټه. ویسټ انډیز همدغه شي همدا اوس خپل هغه کیریبین لیګ ټورنمنټ ختم کړ. ډېر ښه ټورنمنټ جوړ کړ نړیوال جام نه مخکې.
ل ټاکلیو اصولو سره سم به بل پړاو ته له لومړۍ مرحلې دوی نورې لوبډلې هم لاره کوي. د ښاغلي عابد په نظر زیمبابوې هم تجربه کاره لوبډله ده او له دې سره څنګ ته به متحد عربي امارات بل پړاو ته لاره وکړي.
د آسیایي هیوادونو کې بیا د شلوري د کرکټ تر انګړ اعتداد پروت ده. نو ځکه زه وایم چې امارات به هم د ګروپ نه
د لومړي پړاو اته لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې د اکتوبر تر 20مې لوبې وکړي. بیا به د هر ګروپ دوه لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته انتخاب شي. افغان لوبډله د پیاوړو په ډله کې ده او لومړۍ لوبې د همدې پړاو له پیلېدو سره سم په لومړۍ ورځ یعنې د اکتوبر په 20مه له انګلستان سره ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس په وروستیو کې د پاکستان د اټومي پروګرام خوندیتوب تر سوال لاندې راوست. جو بایدن د اکتوبر په 14مه باندې چې د پنجشنبې ورځ کې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند لپاره د کمباین کمیټې د وینا پر مهال وویل چې ښایي پاکستان د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه وي ځکه چې دا هیواد غیر منظمه اټومي وسله لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د هزارولو خبر ورکړ. جو بایدن د پنجشنبې په ورځ د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کمپاین کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان شاید د نړۍ یو له خطرناکو هیوادو څخه وي ځکه چې اټومي وسلې هیڅ راز انسجام نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د امریکا د جمهور رئیس خبرو هیڅ کړی دی. دی وی زه د ولسمشر بایدن څرګندونو حیرانه کړی یم. زه باور لرم چې دا په حقیقت کې یو ډول سوء تفاهم دی چې د نه تعامل له کبله رامنځته کیږي. بلاول بوټو سرداری زیاته کړه چې له کومه ځایه چې موضوع د پاکستان د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب او امنیت په اړه ده، دوی د اټومي انرژۍ لرنډیوالې ادارې سره سم ټول نړیوال معیارونه عملي کړي دي. د ولسمشر بایدن د خبرو متن د سپین مڼۍ په وېبپاڼه کې خپور شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې د په روسي سفر کې چې واشنگتن ته درلود، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون یې له نورو چارواکو سره وکتل او هلته د پاکستان د اټومي وسلو په اړه اندېښنه ورسره شریکه نه شوه. بوټو زرداری زیاته کړه چې دوی داسې فکر نه کوي چې د متحده ایالاتونو د سفیر احزارول به د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نوموړي زیاته کړه چې چارواکي کولی شي چې د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن ځانګړې اندېښنې حل کړي. د روټرز اټرانس په باور د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې چې له څو کلونو راهیسې تودې نه وي تازه په ګرمېدو وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مال راځي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځورېږي وایي اړ شوي چې حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته واستوي. د هم په دې اړه تفصیلي راپور.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه ښوولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی. د کافی خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه اوسیدونکو په کور پوری منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي او ناکافي خواړه کولای سي ډېری ناروغۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري او د خوړ ځواکۍ په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګڼو کړوونو کړیږي. حتی ځینې کسان اړ سوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 15 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډي کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چې نسته مېړه مې په دې رقم باندې و په ډېرې سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیکښي نو ته بیا داسې دی و د بل د خپل مثال خبرې یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بېګا لیکانه غلې وخوړې اوسند بیا دغه وچې ډوډۍ موږې سره تعلیم مهرباني چې چای نو له دو خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14 د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 2.5 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 1.2 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمیرې چې موږ په واقع لرو هغه د IPC چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمیرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د اوسیدونکو بس بی بی غوندی په میلیونونو کسان په افغانستان کې للوجه او قحطی کړیږي او د لاس نیوی په تمه دي.
پونه شم کول کې نس نو لزګی ما د تاسو خپل باندې نس په چې په دغه باندې را سره نس په دغه تمو باندې په چې روړې باندې د استرخان دی پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وایي دوی توانېدلي روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو له افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت 2 برابره خراب ګڼل سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ آتی زر ته زر خلک
د زیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه چې ازادي راډیو او افغان هنرمند او د پښتو ادبیات خوونکو عبدالقیوم ناصح د 43 کالو په عمر وفات شو. عبدالقیوم ناصح په موسیقي کې کلونه کلونه تدریس وکړ او خپل هم په پښتو، دری او اردو ژبو سندرې ویلې. د صادق رښتینی د هغه ژوند او هنر ته لنډه کتنه کړي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمدشاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالي دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي. استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد یعقوب، استاد قاسمي او استاد رحیم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد رحیم بخش تر اغیز لاندې و، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی رحیم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصح له 1945 لمریز کال راپه دی خوا د موسیقي په فن کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، تبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نورو برلاسی و، او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناصح هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1928 لمریز کال را وروسته له کندهار ملي راډیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي استاد ناصح د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپل هم شاعري کول.
ناصح صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد و، یو ښوونکی و، یو رهنما و، ډېر شاګردان یې وروزل او په زمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره یې هم زیاته علاقه درلوده.
استاد ناصح ته په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. نوموړي دوه ودونه کړي و خو نارینه اولاد نه درلود. هغه چې په ورستیو کې ژوند له غربت ډک او د ناروغي پر بستر پروت و. د 1401 کال د سمبلیه پر 28 نیټه د درو بیا کلنۍ په عمر وفات شو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم.
د استاد ناصح د ژوند او هنر په اړه د دې راپور په پایته رسیدو سره وخت په کابل کې 8:00 بجې